او تریخوالی تازه چپی پر دغه تاریخی غونډې سیوري غوړولې وو. د افغانستان دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په 19 ولایتونو کې تازه حملې کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. ورځپاڼې هم د دفاع وزارت د مرستیال ویان فواد امن خبرې راخیستې چې د یکشنبې په ورځ یې د ناامنیو پیښو ته په اشاره ویلي که د طالبانو استازي په قطر کې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل سوي په افغانستان کې خونړۍ حملې هغسې روانې دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور په قطر کې د روانو مذاکرو عمده موخه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې لپاره د اوږدمهالې حل لارې لټول دي چې ورسره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. دغه ځواکونه د 2001 میلادي کال له اکتوبر میاشت راهیسې په افغانستان کې دېره دي. فارن پالیسی خپرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په قطر کې له روانو مذاکرو د امریکایي ولس د ملاتړ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په لیکنه که څه هم د دغو مذاکرو جزئیات تر ډیره له کانګرس او د امریکا له عام ولس څخه پټ ساتل سوي، خو د یوه بنسټ د نظر پوښتنې له مخې په کانګرس او ولس کې د دغو مذاکرو او په راروانو 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکا د پاتې نورو پوځیانو د وتلو د پلان ملاتړ زیات سوی دی. په نیویارک کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن د نظر پوښتنې له مخې د 15% پوښتل سویو د نظر پر اساس له تیر کال د هغو کسانو شمیر نیمایي ته راکم سوی چې د طالبانو او القاعده د ځپلو لپاره یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کاوه.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام چې محبوب شاه محبوب چمتو کړی خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. جرمني ډاکټرانو تایید کړې ده چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالني روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. له بلې خوا د اروپا دوو لابراتوارونو تایید کړې ده چې ناوالني د زهرو په وسیله مسموم شوی دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې چریټي روختون تاییدوي چې د روسیې د ولسمشر د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالني له بدنه یې د سا اخیستلو دستګاه لرې کړې او دی د دوشنبې په ورځ د څو شیبو لپاره د ناروغۍ له بستره پورته سو. د ډاکټرانو په وینا د ناوالني وضعیت په تېره یوه اونۍ کې او له کوما له وتلو راهیسې مخ پر ښه کېدو دی. په همدې حال کې په فرانسه او سویډن کې دوو لابراتوارونو تایید کړه چې الکسی ناوالني د نووي چاک زهري موادو په وسیله مسموم کړای سوی وو. دا مواد په شوروي اتحاد کې جوړېدل او د اعصابو فلجوونکي مواد بلل کېدل. د دوشنبې په ورځ د جرمني د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې تر اوسه درو لابراتوارونو موندلی چې ناوالني په زهري موادو مسموم کړای سوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې جرمني له روسیې غواړي چې د روسیې د حکومت د دغه 44 کلن مخالف د مسمومېدو په اړه دې خپلواکې پلټنې وکړي. په عین حال کې د فرانسې جمهوري ریاست ویلي چې د دې هیواد څېړونکو موندلې چې الکسی ناوالني د نووي چاک په وسیله مسموم کړای سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې معلوم کړي چا غوښتل ناوالني ووژني. کرملین وایي د ناوالني پر قضیه خبرې روانې دي، خو پوتین ټینګار کوي چې د روسیې رژیم باید په دې قضیه کې مسؤل ونه ګڼل سي. ناوالني د اګست په 20 نیټه له سایبیریا د مسکو پر لور پرواز درلود چې په الوتکه کې ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې په اومسک ښار کې په بیړنۍ توګه کښېني. الکسی ناوالني دوه ورځې د دې ښار په روغتون کې تر درملنې لاندې و او وروسته د ده د میرمنې پر غوښتنه برلین ته انتقال سو. روسي ډاکټرانو ویلي چې ناوالني نه دی مسموم سوی، بلکې د شکرې د لوړېدو له کبله کوما ته تللی دی. د روسي ډاکټرانو دا موندنې اروپایي هیوادونو رد کړې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو له روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې سکسي ته کیسه راته کولای شي.
جنگ سي قاعده د غلو کیسه.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د دی وروزو منز که کی خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کوینه خال دی وروزو پا منز ای خی او زما پا نامراد زرگی دی او رو لگاوانه.
پا فنکار برخه که با ده معلم نیک محمد زخمی لفن خبر شی
اولی خوانده پا وطن ده خوشحال اسپلی سولی ارام اسپلی سولی ارام اسپلی.
پا زرپانه که با لنده کیسه سبا واوری.
هغه محل چې لسروی سکوز سوم نوی ماشام و نوی واور ورده ده سر پلاره که واوری سار کرم.
او پا وریخمین خیال که با ده دوست محمد دوست نظم زندگی واوری.
زندگی می ده واکمن تشری کولو، زندگی می ده هر چا سر جنجالو، زندگی می ده ده خار آبادولو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال، شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوږدې ناروغي وروسته د 88 کلنۍ په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکی و چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسټرۍ کړې وې او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لسګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لسګونه کاله یې د دغې اکاډمۍ سره د یوه څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د دکتورا لسګونه شاګردان روزلي او لارښود استادی پاتې شوی. د اربخاد خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه، د علي محمد مخلص د دیوان تدوین، د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و، د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح، رحمان فن اور شخصیت د اردو کتاب او ځینې نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي، جګړه ایزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پار یې څه کیدلی شي؟ شریف الله شرافت ته غوږیږو چې په اړه یې راپور رالیږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی، بلکی په ترینکوټ شار کې د هنر په نوم چوک دی. چی په لیدو به مو یې سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز در یاد سي، خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یوه لویه سینما به در یاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سیریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومانو له ډلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په مخه راوتلي، خو دلته فلمونه او سیریالونو ته ناست دي.
کمپیوټران سرای دلته موبایل ته شان فلمونه د سردار رسولیا دا نه بار دا سری خواش یی طبیعت ورس
کم سریال ګوري.
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسه را تکولای شي؟
د جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه. او دې پاتم سیم کې دلیه ان ته سنټر وایم سټر سچلانه مو دلیم ریکارډ ماس مو راچو سو دنه عربی ناتون بس زم د څه ډېر راځي سار راس بیا د مذکر ورته ناس نزیر بیا کوټه ته سبق په خاطر راځي دین دلته ناس.
دغه فلم او سریال پلورونکي هم دا مني چې ډیر مشتریانې ماشومان دي. د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي. شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړه ییز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي. دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې دوی مخ کوي، خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې ډېرۍ لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړي دي. که چېرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسې کان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې شم ډېر تاکید کړی دی. بل پر دغه بربندو فلمونه مو ورته ویل چې که چېرې دا درسره پیدا شي هم تاسې ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چېرې دا درسره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیره اونۍ د مصر په قاهرې ښار کې د ازادي راډیو پخوانی خبریال عبدالرؤف هیروي هم له دې نړۍ وکوچید. د ازادي راډیو پخوانی خبریال رضوان مراد وی عبدالرؤف هیروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه یې کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هیروي همغاړی خبریال پاتې شوی، د نوموړي په اړه ناویلې خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هیروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او که درته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن پرې ډېر زیات ګرانو. او هغه کوم بخش کې کومه برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغې په هغه د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخښنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلي هیروي ډیر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبریال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسې هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبریال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته ووایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاده ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هیروي صاحب د فارسي یا دری برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبریالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خپرونو کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه په لیلیه کې اوسېدم، نو بیا به د ده کور ته تللو او هلته هم یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخیستي دي، اما ده تر آخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکي توب تر آخري حده مراد کړي او هم له هغه خپلې وظیفې سره او هم کومه حق و زحمت چې ده اخیستله د هغې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښیي. نو د یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه د هیروي صاحب مینه واقعي یو لویه ځای ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، د یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وي، کومه خوږه خبره در سره وي که شریکه یې کړه سره؟
ترمان صاحب، یو ځلې موږ پراګ ته راپور ورکو قاهرې نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شولې هغه جملې چون په لاس لیکل شوې وې. ناوخت او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی و، نو هغه راپور عاجل و، د پراګ کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو ده خپلې ورقې وشکولې، ټوټه ټوټه یې کړې وې، غورځولې، ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې، بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لږې سر نه دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته سره هم راټولولې او کومه ورختایي چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسبوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه وي سب شوی. لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونو غوندې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي، خو په دې به مو کله هم فکر نه وي کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، په اړه یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کومو سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځئ فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې باغ نارینه وو چې درد به لیدلی وو، خپل مینې ته به نه رسیدلی، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډېر ځله به موږ تاسو لیدلی چې جنوب غرب حوزه کې به ډېر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني، د داسې تر کندهاره یا لوی کندهاره، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و. ننګرهار کې به معمولا و، یا مرکزي سیمو کې. خو په هغو سیمو کې به زښت ډېر و. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل، او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي، د ښځو له خوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو له خوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ، له خال څخه تقریبا مالا مانده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکري به دي کومه، په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي، تا پکې جوړ کړ د غاښونو پرهارونه. خال دې د ورځو منځ کې کېښود، لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال دې د ورځو په منځ ایښی، او زما په نامراد زړګي دې اور ولګاونه، او خال دې دوربین مخ دې ښیښه ده، په ښکاریږي لرې لرې وطنونه. او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، تنهره یوروز دې جنډې ولاړې دینه. او خال دې واه خبر دې نه کړم، یو ډول ګیله ده دې. او شغل خواه خپلې معشوقې ته خال دی واه خبر دی نکرم ناغه به راکلی دی سرکو و شون و سرونه به دی اساس پخوا وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یو زایی که گی پا تندی زن یا هم شون رو شنه کبلا او لکس کارک دی بیا پستن و دوم رغزای توکی چی وینور نرشی بل دوله پا هم خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل که گی دریابیا کلان احمد جان چشن خالونه خوخ دی پاره وایی
خود داغه بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پخوانه چا برتویل چی ناری خال دو چا بویل دست ده اینه چی بای شاخونه وار کرد آقا بای کابالا سوزه ریشکا چی روش که والا آقا بای بس وزا بلا دماغ بای پدا بوچلی موچلی ورتکی گو دستن سر بای والا چه اغا مینی سی اینا و اغا بسر سوزا با گرده سو اغا با تکش نو او تشین خال بس
اجمال احمد زای دستی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شوی دهی ورنه پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی اغا پا مینه که ده ناکام دلیلات پلاس ده مشوقی ده نوم لیکل و خودل
پت ساتو دسی چه تا نشکارکو کچیری موش باینی دسی خلق و گمان رایی بیا موش ورتوایی چیار دامو ده شوک ده پاره کرده دی ده خبر واره و پر بل ترز بانی واره و چه چه من توب کرده دی ده درد بلکل نه سازه دی ده دسی لگه یه سوک چی ده چه سر مخصری پی ده دسی بی ده درد او سوک چی مهین منو ده درد خونه سازه دی لاسونم بریگی دی لاسونم بریگی دی خلق کستا پایمی ده دزما بطندی که میو خال ده شین ده خون مخامخ ته بینی مال چه ده از ما یو نخشه دی خبوری راسه چه ده جلکی پلار یا ده ده پلار بی یا ورور بی یا غریر ظالم سی چه ظالم سی بیا هم موش واس پا کار ده چه موش وار پسی یو لخلاص نه ده تر واسه ده خبر
شنخالی دی ما ترکی کم دی تون واسی را وخلی کم دی تون واسی را خالی پکلی نڑا لبلچ روڑی لاغڑا لبلچ روڑی لاغڑا
کسان چینجونو او میرمنو تا خالو نگدی اکثره ده دیر امور میرمنی وی زکه خوب پسیمه که مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلا باید نورو میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو او راز لکورانه سخه پا پت شنخاله ترور تا برغله پا تندی خالو نکی خودل خوست دیر اپخی مانه ده
و ماشوم توب که زردی را وڑا و ما کلمه چه کسا که دخپلو امزولو سرالو بکاوله طول سر یوزاش رو زمون اغل تا گواندی که یو میرمن واغی بخر چه تا خالو نوحل طول سر یوزاش رو برالو چه رازه پا خالا بنده خالو نکیگنو مشهور پشین خالای خالا بنده براغلو اغی خالا مونگتا دا خالو نوحل دیر درد درلود با مغا وقت که کلا چه کور تا اولار نما مور می ولید نما نور کورانه دیر را بانده پا وسش و پا قرش ولن دا خالو نوحلک تندی بانده وحلی دی خو چون ماشوم تو نو په هیدلما نو په هیوا هغه ما غوړه نه چې کورنۍ مور را باندې په کار شول تر دې ورځې پورې په خیمانی را سره ده زړه کې مو چواله مې د خال وه خو اوس شته خټه باندې منو لری کېږي نه د همدغه خطر زړه رښتا نه کړم ګورم تر څو د خپل خالونو خپل ځان دی باندې وګورم
کوچیان به وایي کله چې دوی ماشوم نوی پیدا شي ځینې وخت بیا د مزل پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشوم بدلیږي نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندی وهي څوک په لاس او ځینې هم په زنه نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وي کنه دا وخت چې موږ کډې باره وګورو مرور څه کوو موږ کوچیان کنه هغه ماشومان دې موږ ستړي چارې تیږې ته یې دسي بیا نه پېژنو چې څو نښه پې نه ایسوي بیا چې وګورو چې یا په زنه دې موږ د بچي خالي یا په وروزو کې یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته هر کوچي نښه معلومه ده که نه اوس د موږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو یې په مخ وهي په لاسوی وهي دلته لړمان په کې اچي بعضې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو موږ صرف یوه نښه کوو نه
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالو نکدي. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنا دی. په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا دو خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغې ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروستو نارینهو ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده. هغه که پاکي که پاک نه کي دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسېږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودلو پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوځینی پوستکی هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری تمخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلی. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یوه ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبه یې شاعري پیل کړې، سلګونه اشعار یې لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
هر سړی شاعر کېدلی نه شي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې تصور کوي. په دغسې یو څه باندې چې زما مغز سره پرېوتلي وو، یو څه به ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ور ورسېدل چې اوس څه وو. زه بیا هم دا د شاعر نه وایم، د شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې هم کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه. تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده، لامل څه وو؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه وو؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه وختونو کې سړي باندې هر رقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وادم درلوده او داسې وچ وادم خاص به خواهش کړی او دوه مې بچیان مو خو دامینه بیر شوی ده. بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړه. د بلې خوانه کې بده غنه وله، مشکل نه و. خو چې مور پلار موافقه ونه کړه، بس ما به وطن پرېوتل. نګران مې او کنړ څوکۍ مې پرېوتل. لاړم کندوز ته، هلته ومه ومه. بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه. نو داسې به یم چې زما
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن دې پرېښود، کندوز ته کډه شو.
کډه به ونه کړه، چېرې لپاره لاړم. خو مسله زه مجبور وم، ونه کېده، چاره مې نه کېده، زه باید تللی وای.
خو په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دغه خپلې محبوبې ته چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې دی: وې هیلې مې تبا شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړو امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تناب نیولې وه، او نخه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه مې دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نورو ته و، خوله دې تالا شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته دې ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان مونږ هلته او یو په بل باندې لیدلو، او داسې په مجموع کې چې وایو نو خلک هم دغه ځای بد خلک نه دي. عوام یې ښه عوام دي، خو حکومت یې ډېر مستبد حکومت دی. او د افغان حکومت حکومت نو التبا د غریبی امکانات وسیو کاروبار ډیرو
د سی ورځی چې دا غوی د خوشاله ورځی مثلا 14 اگست وو دا غوی د ازادۍ ورځ وو په دغه ورځو کې تای څه احساس کاوه
هغه روم خپل کوټ دې سره ولکه زما په کوټ کې خپل خاصه جنازه پته ځکه زما زمون زما په شان با درک دی با احساس دی د وطن مینا وطن د مور حیثیت ورکي وطن ما درځي نو هغه ورځ په دغه خوشاله وو موږ په کوټ کې ناست موږ نو وطن
څار مان دې درلودل چې دا وی غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع وبېرته چې زه خپل خپل خاله د خپل خپل راوستم نو زه به یو په لسه هغه زیات دا غورز په کې شمولیت کوم هغه رد باندې او ما غسمې کړی
اوس خورا غلې کم نظم کم شی دی و د لیکل د غورز تازه
شي ډیر ملي کړی
مېرمن
او دې وسلو وختونه کې مې څه دي کړی دي چې هغه د البته اوسنۍ زمونږ د استاد د افغانستان د ټولو خلکو د زړو د بوډاګانو د میندو د کونډو د یتیمانو اردو او ارمان یوازینی شی سوله ده او د سولې په خپله باندې ما یو څه لیکلي دي راولې خاونده په وطن د خوشحاله اسپلي سولې ارام اسپلي سولې ارام اسپلي کړي افغان ولس کې نور د مینې اور ور اسپلي سولې ارام اسپلي سولی آرام اسپلی تیری طول چیزی مو دغم و برباد ایورازی دیری دو سخت ایورازی دیری دو سخت ایورازی کریاتا حلوری هر اخواد خوشحال اسپلی سولی آرام اسپلی سولی آرام اسپلی غرونا کرا غنا دی کزمکا کاسمان زمون وانا پا فیغان زمون وانا پا فیغان زمون طرف نور نصیب کرمو په ژوند ترقی سپلی سولې آرام سپلی سولې آرام سپلی مونږه د پردو له لاسه هیڅ وخی ونلیدا احساسی ونلیدا احساسی ونلیدا مراول رب نور پر مونږ د بې کور سپلی سولې آرام سپلی سولې آرام خدای دا خپلونه په خپل منځ کې سره ورونه کړی پاکي سره ورونه کړی پاکي سره ورونه تلی قائم دا افغانانو دور ور اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی سولې مو ارمان دې په وطن کې امنیت غواړو مینا او قوت غواړو مینا او قوت غواړو بیا هغه وخت ستای زخمی آزاد اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی راول خوندا په وطن له خوشاله اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دي لیکلي دي
او ولنه خدای سم ما مختار زکو سی غدا مینی په حساب باندې و شاعری زما او چې په خو مو تر رسیدلې ما وطن د ډاټ په حساب باندې دا احساس را سره دی او همدغه شعرونه خپل دی عمر کې کومه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
شوه نو د کتاب د چاپ لپاره مال چا سره به تم نه لکړی دی ونه شوه دی او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغټه او او کیس ما کیسه د غزما شاعری زما کیسه ما کیسه خو د غزل برخه کې څه تر نه لکه وای په ټول جهان کې لول نام او خان لري خون کې او له هر څانه او چت کولې مقام لري خون کې روحانه کې خون کې تیاری دی جهر واره چراغ د علم پوه او عرفان لري خون کې خون کې د چګال زحمتونه تکلیفونه د پوه خپل دوزو کې مرام لري خون کې شاګرد ته په ځل کې د اولاد متبر نه شاګرد ته په ځل کې د اولاد متبر دی او د مهر او محبت فکر مدام لري خون کې په نرمه خواږه ژبه یې خواږه تر خپلې راوځي په نرمه خواږه ژبه یې خواږه تر خپلې راوځي او به تر او مزیدار شیرین کلام لري خون کې ارزو ای مقدس را د پاک زمين خاوند دی کومند د شاګردانو کې آرام لري خون کې افسوس چې په ټولو کې همدا خور ذلیل دی څوک کو صاحب همیش په دسترخوان لري خون کې زخمی ور باندې ویاړي درناوی یو کې مقام ته یا قد تقدیرونو او انعام لري خون کې
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړی دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زموږ اساس په ګران وطن کې د خپلې باسته شاعران شته خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زموږ په شان او هغه د هغه شاعرانو هغه شعرونه هم تقیده تبدیلی دا معنا چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی بعد شاعر هم قلار باندې لاړ شو د خلکو اذهان روښانه کړي ورته وښایي چې ورور زما مسال د خلاصون او د فلاح لاره دا ده نن اتکې یو پیزوانو شونډې او خالو خطو چیشو خو هیله مې د شاعران ده چې دا ذهنیتونه د وطن په خاطر باندې د وطن د دفاع په خاطر باندې د وحدت په خاطر باندې د سولې په خاطر باندې دا ژوند راو پاره و او داخله سره باندې فجام کوي ته څه پوه چې زموږ د وطن د نور د دنیا وړ و دي او ولي دی وځي دی یو روخانه او یو دارون د مفاس باندې راشي
ډیر مننه استاد
د زمانی له بدلون سره خلک مصروفه شوي کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شوي دغه غختنی په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو واورو
زر پانا لشیشه پښپکی للی ری د شارت راغونه داس بریښدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمه یوه شمال پکړې د بلې رڼا غځولې د شارت تیر جمعې هم راغلی وم هغه مهال چې لسرویس کوسوم نه وې ماشامو نه وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم ارده همه غرده ده، مخمخ ده سات زور برج، لندی کافی شاب، شیلسته ده سگرشت دوکان. ده یو کال ده سیرات ویسید لکه پرون، لکه هنده شیبه، خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده. ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای وکنج که غنج منج ناستو، تیر شمه هم دلت خلق و. دویلا جوانده دی، سرونه دی وجلی؟ له برج سره په غځیدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم یوې نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس و بل څل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستی یې راته شا کړه د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمه یې پراګ ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لکه چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله کل دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلي وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغ ژغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخته د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالي وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروس ښکال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خو له چا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوخه خوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي دوست یو خبريال دی او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خبريال د ژوندانه تصویر
په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده هوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنګ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامرې څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرت تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه. چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیره خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي ز قسم خوره مشاعرې، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دا روا د جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس له هر څه ماورا ده، زندگی می اوس دا ستا په لاس کې ګل ده، زندگی می ستا د مینې ابتدا ده، زندگی می ستا د دوه سترګو ستونه، زندگی می د دې ښار ټول ښایستونه، زندگی می ستا د خولې هره ټپه ده، زندگی می اوس دا ستا واړه شعرونه، زندگی می ټلیفون کې ستا نمبر ده، زندگی می ستا وړې وړې خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوخی څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پوری تړل دی، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پوری ګنډل دی، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشالول دی، زندگی می ستا د حسن ارتقا ده. خفه مشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د ښکته پورته نکړې در سره یم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره ته مې د دې خپل زړه تقاضای، لیونې پلا شور کې مې راشنې، زه به تا ته او ته ما ته را پیدای، ګوره نور ګرانی په دې فکر و نکړې چې پردی او حجابونه مترمنز دي، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او خارونه مو ترمنځ دي، لیونۍ داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی، ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي، نو
لاس دراچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو ل روايات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات نه راوزو نو لاس دراچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو ل روايات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات نه را